پاکستان او نایجیریا کې لتروس پوری د دګوزن مریضې پاتې ده ناروغي پاتې ده چې د سش کال د پاره بد وختونه چې موږ په افغانستان کې څو وکیل اوس هم لرو او موږ باید یته لومړیتوب ورکوو چې تر څو چې ټول خلک په دې کې راشکیل کړو چې ماشومانو ته حتما د ګوزن واکسین وکړي په دې کې موږ د رسنیو کومک هم غواړو په دې کې موږ د کلي د مشرانو کومک هم غواړو د استادانو ښوونځیو کومک به هم غواړو او دوی په ګډه باندې وتپنیږو تر څو پولیو په افغانستان کې خاتمه کړو. په عین وخت کې غټه ستونزه ده چې پولیو د افغانستان د پاکستان سره مشترک سرحد لري نو کله چې دلته د پولیو ناروغي موجود دی هغه ځای هم نه دی خلاص پاکستان او کله چې هلته موجود دی دلته افغانستان هم نه دی مسون حتی نړۍ نه ده مسونه بنان دا د غو خلکو د پاره هم لومړیتوب دی چې باید پولیو هلته هم ختم شي د زراعت دواړو غاړو ته باید پولیو ختم شي او د افغانستان د پاره هم دا لومړیتوب دی چې باید پولیو ختم شي. بله زموږ لومړیتوب چې دی هغه د نجونو تعلیم دی. د افغانستان د ښوونکي د ښوونو د وزارت د ایسای سره سم په دغه کې په زده کوونکو کې د شجنه یا د شجنه ماشومانو شمیره ډیره کمه ده تقریبا درې دېرش سلنه ده او دا چې کله بیا لوړ ځي پسې یعنی دولسمو سنفو ته ځي یا اولسمو سنفو ته ځي دغه شمیره نور هم راټیټیږي. زموږ لومړیتوب دا دی تر څو پورې چې په لومړي سر کې د وزارت معرف سره په ګډه پر دې باندې کار وکړو تر څو چې ټولې نجونې و مکتب ته لاسرسی پیدا کړي یعنی دغه فیصدي حد اقل باید 50-50 بیسه او کچی 50-50 یعنی کچی 50% الوکانی نو 50% بنجونی میز کید الوکانو او دنجونو تعداد په افغانستان کې تقریبا لا فکر کوم دنجونو په ذاتی د الوکانو کم ده او د بیا باید پر دې باندې کار وکړو چې تر کم کولو چې دغه زده کړي یو څه کوالټي ورشکو تر څو پر دنجونی خپل زده کړي ته دوام ورکړي یعنی دا چې په دوهم ټولګي کې په دریم ټولګي کې په پنځم ټولګي کې بیا دوی د مکتب څخه ونوسی بنان کله چې د زده کړو کوالټي شوي نو دوی د تعالی کمنډ پیدا کی لیوالته پیدا کی کورنۍ هم د تری لیوال کی تر څو پرچ ماشومان و دغه ته وزده کړو دوام ورکي چې په هغه جمله کې مثلا یو د شجنه استادانو دغه چې د شجنه استادانو کمبوت چې باز یو شجنه استادان کله چې کمبوت وي نو خلک د لیوالته پیدا کوي چې کله چې جلکان یې لګ راغټي نی پنځم چې شپږم سم تر رسیدي نو بیا دوی کوشش کوي چې نجونی د مکتب ته وباسي او کله چې شدنه شوونکې موجوده وي بیا دوی ته لیوالته پیدا کوي چې هغوی دوام ورته ورکړي. بل لومړیتوب زموږ د په ټیټو عمر کې د ودونو مسله ده چې موږ غواړو چې کله چې جنکیانې په کم عمر کې واده کوي دوی د مختلفو ستونزو سره مخامخ کیږي. هغه ستونزه دا ده چې دا هم د مور وروختار تاوان کوي او هم د راتلونکي ماشوم وروختار تاوان کوي. په دې معنی باندې چې هغه مور د هغه چې کله عمر کیږي نو هغه نه په فزیکی لحاظ باندې دی ته آماده ای او نه هم په جسمی لحاظ باندې دی ته آماده ای چې هغه باید مور شي. بنان د مړینې کچه په دواړو کې هم په مندو کې زیاته ده او هم په ماشومانو کې زیاتیږي. نو که چیرې موږ وتوانیږو چې دغه کچه را ټیټ کړو یعنی په کم عمر کې د ودونو یا په کوچنوالي کې د ودونو کچه را ټیټ کړو دا خود به خود د کورنۍ روغتیا ته درجه لوړ وړي. په دې معنی باندې چې هم به ماشوم پراتون کې روغي او هم به مور روغي چې دغه هم زده کړي او هم په کم عمر کې ودونه دا یو د بل سره نږدې اړیکې لري. په دې معنی چې کله جنکانې په کور کې بیکار وي مثلا ښوونځي ته نه ځي نور کم مسؤلیت نه لري مصروفیت نه لري نو دوی چې لږ ځواني سي بیا مور پلار په دې باندې فکر کوي دا ژر ورکي او چا چواده کوي او ځان د مسؤلیت څخه خلاص کوي. ولی کله چې مثلا زده کړو زمينه مساعده وي نو هغه زده کړې یو ډول مسؤلیت وي او هغه کورنۍ هم دې ته هڅوي مور پلار هم دې ته هڅوي تر څو دوی اجازه ورکړي چې بچان یې دغه د مکتب څخه خلاص شي. نو هدا کال دولسم سن څخه خلاص نو کله دولسم سن څخه خلاص شي هم هله کم جلی تقریبا هغه کالونی سن دوی پوره کوي چې بیا لار شو واده وکي خو له هغه نه مخکې ورته ستونزه پیدا
کوي. او څلورم
لومړیتوب زموږ تغذیه ده په خاص ډول باندې ماشومانو تغذیه. تغذیه په افغانستان کې ډیره غټه ستونزه ده. په دې معنی باندې چې موږ تقریبا ک یعنی ک د کیکې سایه ته ولاړ شو زړه ډای مې چې په افغانستان کې په سولې کې 50 سلنه ماشومان په یو ډول د اشکالو باندې دوی دغه په پسوی تغذیه باندې دغه دی مبتلا دي. د بیلګې په ډول د لنډونی درلودل دا په خپل د تغذیه یو ډول دی. مثلا د ډیر چاغتیا دا په خپله د تغذیه بل ډول دی، سوی تغذیه بل ډول دی، یا مثلا ډیره ډنګرتیا دا د سوی تغذیه بل ډول دی. یعنی سوی تغذیه دا په خپله د ماشوم هم پر بدنی روزنه باندې منفی اثر شي، او هم پر دماغی روزنه باندې منفی اثر شي. او کچیری ودغه مسلې ته دقیقه توجه ونیسي، نو دغه بیا د نسلونو څخه و نسلونو ته انتقالیږي. په دې معنا باندې چې کله مور او پلار د دوی په سوی تغذیه باندې اخته یي، یا د لنډې ونې خاوندان یي، او یا هم په دماغي لحاظ باندې دوی سم روشنې کړي، نو بیا دوی ماشومان هم دغه مریضي دوی ماشومانو ته انتقالوي، او په دغه ډول باندې بالاخره نسلونه خرابېږي.
تاسې وویل چې لومړی به د پولیو واکسین په دې برخه کې کار کوي. آیا یونیسف اداره د سار په برخه کې هم دغه واکسین نه په دې برخه کې هم کار کوي کنه؟ ځکه ډیر ځله داسې اورېدل کیږي چې کم د واکسین ټیمونه چې دي چې باید هم غو سیمو ته لاړ شي، په ځانګړي ډول ډېرې نام نسیمې زمونږ هغوی خپاتې دي، اته هغه عام نسیمې کې لکه څنګه چې باید واکسین وشي هغسې نه کیږي. یعنی نظارت پروسه ورنه دا یو څه کمزورې ده، ځکه دغه پیښې چې لیدل کیږي هم شاید یو لامل همدا وي. او یا مثلا ځینې دودیز او کلتوري موضوعات دي، مثلا کورنۍ اجازه نه ورکوي نارینه وو ته چې د هغوی کور ته ورشي ماشومانو ته واکسین واچوي. د ښځو کمی دی په ولایتونو کې اکثره چې دوی هغه ټیمونو سره یو ځای شي او دغه واکسین تطبیق کړي. د نظارت برخه کې هم د یونیسف اداره کومه څانګه لري؟
ډېره مننه. اصلا که زه ووایم چې اصلا دغه هغه لومړیتوبونه دي چې د افغانستان دولت ورباندې کار کوي، ولې په دغه برخو کې یونیسف د افغانستان د دولت سره مرسته کوي. نو تر کومه ځای پورې چې د نظارت مسله د واکسین راځي، زه ډاډه یم تاسو په جریان کې چې په زرهاوو رضاکاران په همدې برخه کې کار کوي، تر څو چې کور په کور، یعنی کله چې د پولیو د واکسین کمپاین وي، نو دوی باید هر کور دروازه وټکوي او هر ماشوم ته باید دوی قطرې ورکړي. زه ستاسو د نظر سره بالکل موافقم.
جواب شاید دا هم وي چې تقریبا په دې وخت کې باید تطبیق کوونکي څارنه وکړي، ولې که تاسو مرسته کوئ د افغان حکومت سره په دې برخه کې، له خپلو مرستو نه خو یوه څارنه باید وشي، یوه پوښتنه وشي که نه، که چې آیا مؤثر ډول باندې دغه مرستې لګېدلې که څنګه؟
ډېره مننه. غواړم یو څه وضاحت ورکړم په دې معنا باندې چې دا مرستې د یونیسف مرستې هم نه دي، دا ځکه چې یونیسف خپله تمویلونکي اداره نه ده. یعنې دا هغه څه دي چې یونیسف د افغانستان سره په ګډه د تمویلونکو پیسې د افغانستان سره په ګډه د حکومت سره په ګډه دوی مصرفوي. تر کومه ځای د نظارت خبره ګوري، د واکسین درې ورځې مکمل جریان پیدا کوي، او د ډیره دا خبره ډیره ستونزمنه ده چې مثلا ته نظارت کوونکی ولېږې، او هغه دغه دومره خلک چې دوی د هر کور دروازه ټکوي، او هغوی پسې بیا ورسې وګوري چې دغه دلته د کور ته څوک راغلي که نه دي.
سطح باندې خو کیدای شي ښاغلی نوداري چې په جومات کې پوښتنه وشي، جومات د ملا امام نه کړي دی، ملک نه، مثلا د وکیل د ګزار نه، شاید دلته واکسین ټیمونه راغلي ول که څنګه؟
ډېره ښه خبره. موږ په همدغه راسته کې، ځکه موږ غواړو چې موږ په دې کې هم کلیوال راشکیل کړو، هم په دې کې موږ اته موږ داسې یو سیستم جوړ کړی دی په دې برخه کې چې موږ د تون برنامه مشخصا د پولیو پر برخه نه، موږ د پولیو مشخصه برخه لرو، چې هغوی مثلا که چیرې یو دوامداره کال سنټر چې مثلا شکایتونه په دوامداره ډول باندې وایي، دا وو سر کار لاندې، چې کشیر مثلا چیر د واکسین ټیمل ته نزي، خلک باید په خپل زنګ وي اړي کې ونزي چې زموږ پلاني کلی کې ژوند کوو، یا پلاني کوڅه کې، یا پلاني بلاک کې ژوند کوو، زموږ کور ته مثلا د واکسین څوک نه دی راغلی په همدغه کمپاین کې. یعنی دا په خپل دوام یو سیستم د نظارت پر دوامدار شکل باندې دوامدار نظارت شکل بدار رامنځته کی. خو تر ټولو ښه خبره دا ده، تر څو پورې چې ولس په دې حق باندې مسؤلیتونه واخلي، په دې معنا باندې چې هر مور هر پلار باید د خپلو ماشومانو مسؤلیت واخلي. ستاره بولی د بولی پښتنې په اړه چې تاسو کېدای شي مثلا کورنۍ اجازه نه ورکوي، زه به هم چې تر دغه لازې پورې چې زستې سره خبرې کوم، تر اوسه موږ دغه یو ستونزه سره نه یو مخامخ شوي چې کورنۍ ممانعت وکړي. خو دا خبره دقیقه چې ووایي چې مثلا موږ په کور کې ماشوم لرو خو اجازه نشته، او اکثره نزاکران داخل د کور ته نه دي، دوی فقط دروازه ټکوي. په کورنۍ کې چې هر څوک وي، که مثلا هلته مشره ښځه وي چې ټول ته د مور حیثیت لري د افغانستان فرهنګ کې، او کله ته مثلا مشر سپینګری وي، او یا په کور کې ورور وي، خور وي، هر څوک شي، دوی د یې مسؤلیت لري چې باید ماشوم باید راوباسي. کله کله داسې ستونزه پیدا کیږي چې کله ماشومان یا مریضان وي یا ویدیوی یا نوی زیجدیوی پا دا غز حالاتو که بیا کورانی تبلی که یا ماشوم نست یا ماشوم ویده.